درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې دی. د ازادي راډیو د خبری مجلې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. د خبری مجله په خبرونو پیلو. د ملګرو ملتو د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې د ناوړه بشري وضعیت د دوام درون بار د ښځو او ماشومانو په غاړه دی. د ادارې نن په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي د بودیجې د کموالي له کبله څه باندې 1 میلیون میندې او ماشومان د خوړ ځواکۍ په وړاندې د خوړو مرسته نشي ترلاسه کولی. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي روان میلادي کال په افغانستان کې 9.5 میلیونه او 2 لکه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او نږدې 80% کورنۍ د ځان مړولو لپاره پیسې یا خواړه په پور اخلي، چې له کبله یې ګڼې کورنۍ په پورونو کې ډوبې شوې دي. کما کیږي سبا دوشنبه د افغانستان په 3 ولایتونو کې ماشومانو ته د پولیو یا ګوزند ضد واکسین ورکړل شي. د پولیو فری افغانستان یا له ګوزند خلاص افغانستان په نوم بنسټ په خپله ویبپاڼه کې نن خبر ورکړی چې تر را روانې پنجشنبه به دغه کمپاین له اروزګان ولایت پرته په نورو ولایتونو کې عملي شي. دغه بنسټ چې د ملګرو ملتو بیلابیلې ادارې ملاتړ کوي له افغان کورنیو غوښتنه کړې خپل هغه ماشومان چې عمرونه یې تر 5 کلونو کم دي د ګوزن په وړاندې واکسین کړي. د چین په آسیایي سیالیو کې چې پرون رسمن پیل شوې د افغانستان تر 100 زیات لوبغاړي ګډون لري. د راپورونو له مخې د افغانستان په لوبغاړو کې 12 ښځې هم شاملې دي چې له هېواده له بهره د هانګژو سیالیو ته معرفي شوي دي. افغان لوبغاړي چې د ډیروپا میزان ته اړولی په 12 څانګو کې لوبی شي. په دې سیالیو کې د 45 آسیایي هېوادونو ټول ټال 2000 لوبغاړي په 40 بیلو برخو کې ګډون لري. د پاکستان پوځ وایي په شمالي وزیرستان کې یو سرتیری وژل شوی دی. د پوځ عامه اړیکو څانګې نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې ځواکونو یې پرون شنبه په میرعلي کې د وسلوالو پر ضد عملیات کول چې برید پې وشو. ټي ټي پي د دې حملې مسؤلیت منلی او ادعا یې کړې چې پر دغه ورځې په 2 حملو کې 15 پاکستاني پوځیان وژلي او یا هم ټپیان کړي دي. د نګورنو قرهباغ د بلتون غشتونکو مشر نن یکشنبه وویل چې د دې سیمې 1,60,000 ارمنیان چې د آذربایجان تر واک لاندې خپل ژوند په خطر کې ویني ارمنستان ته کډه کیږي. له دې سره هم مهاله د ارمنستان صدر اعظم تایید کړ چې ممکن د نګورنو قرهباغ ارمنیان د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شي او ارمنستان منلو ته هرکلی کوي. د آذربایجان پوځ تیرونه په یو لړ چټکو عملیاتو کې چې 24 ساعته دوام وکړ د نګورنو قرهباغ سیمه ارمنیان اړیستل چې تسلیم شي. آذربایجان ویلي چې دا سیمه له خپلې خاورې سره یو ځای کوي او ارمنیانو ته د هغوی د حقونو د رعایتولو ډاډ ورکوي. د فلسطین خبری آژانس وفا وایي په لویدیځه غاړه کې 2 فلسطینیان نن سهار د اسرایلي ځواکونو په حمله کې وژل شوي دي. آژانس وایي دغه 2 کسان په طول کرم کې د نورالشمس په نوم د کډوالو په کمپ کې د عملیاتو په مهال په سر په ډزو لګیدلی دي. د اسرایل پوځ وایي یو سرتیری د شخړو په مهال برسیرن ټپي شوی دی او د اوکراین په غنمو بار دوهمه کشتۍ نن یکشنبه د تور سمندرګي له لارې ترکیې ته ورسېده. د سمندري ترافیکو څارونکو پانو ویلي که څه هم روسیې خبرداري ورکړی و چې له خپل گاوند څخه پر هر ډول تیریدونکي بیړۍ به حمله کوي خو دې بیړۍ بیا هم ترکیې ته ځان رسولی دی. زموږ شخله ازادي راډیو اوري. د روان خبرونه په دوام کې بو واورې. د سعودي عربستان د بهرنوي چارو وزیر د ملګرو ملتو عمومي اسامبلی ته وویل
كما تؤكد المملكه على اهميه امن
واستقرار په افغانستان کې د امنیت او ثبات په اړه وایي چې نه باید د هیواد د ترهګرو ډلو په پټنځای بدل شي.
د کابل جلال آباد لار بیا په ماهی پارک بند شوه. خلک د لټبن لارې شکایت کوي. د طالبانو د پوهنې وزیر له نړۍ سره د برابرۍ لپاره عصري زده کړې مهمې بولي. د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې د شدیدو ورښتونو وړاندوینه کوي. د سپورت له دنیا مخبرو او دغه ورځ په غزنی کې د څانګې یا نیزه بازی په اړه هم یو راپور دراوړو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وایي افغانستان باید د ترهګرو ډلو په پناځای بدل نشي. فیصل بن فرحان پرون په نیویار کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی د اتاویایمې غونډې په څنډه کې یو بحث ته د وینا په مهال د افغان نجونو او ښځو د زده کړو او کار په ګډون د افغانانو د حقونو په خوندیتوب ټینګار وکاوه. په ورته وخت کې په نیویار کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډه کې جوړ شوي بحث ته د خبرو په مهال د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزیر رتنو مرسودی وویل چې د افغانانو د وضعیت د شوالي لپاره ګډو هڅو ته اړتیا ده. د دې موضوع د نور تفصیل لپاره لیما سپیشل را سره ده. لدی اورو مهرباني.
مننه څاروان صاحب. لکه څنګه چې تاسو وویل د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان په افغانستان کې د امنیت او ثبات پر اطلو ټینګار کوي او وایي دا هیواد باید یو ځل بیا د ترهګرو ډلو په خوندي ځای بدل نشي. ښاغلی فرحان پرون په نیویار کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډه کې په یو بحث کې وینا ته وویل چې د نجونو او ښځو د زده کړو او کار په ګډون د ټولو افغانانو د حقونو په خوندیتوب هم ټینګار کړی دی. دا څرګندونې داسې مهال دی چې مخکې له دې په نیویار کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډه کې د تاجکستان ولسمشر امام علی رحمان هم لخپل ایرانی سیال ابراهیم رئیسی سره په کتنه کې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو پر حضور او فعالیتونو اندېښنه څرګنده کړې ده. د طالبانو د حکومت ویان زبیب الله مجاهد د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر د څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو له دې وړاندې په وار وار ویلي چې افغانستان کې ترهګري ډلې نشته او دغه هیواد له خاورې به هیڅ هیواد ته ګواښ پېښ نه وي. خو د ګاونډ هیواد پاکستان صدر اعظم انور الحق کاکړ بیا د ملګرو ملتونو کلنۍ عمومي غونډې ته په وینا کې دا وکړه چې پاکستان د افغانستان لخوا د ورتلونکو ترهګرو په ځپلو بوخت دی. که څه هم افغانستان سه کال یو ځل بیا د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې استازی نه لري، خو بیا هم د بیلابیلو هیوادونو مشرانو په دې هیواد کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د زده کړو او کار، ترهګرۍ او نشه یي توکو سره مبارزې او د ټولګډونو حکومت په جوړېدو ټینګار کړی دی. په نیویار کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډه کې جوړ شوي بحث ته د خبرو پر مهال د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزیر رتنو مرسودی هم وویل د افغانانو د وضعیت کواله لپاره ګډو هڅو ته اړتیا ده. دا په داسې حال کې ده چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم پرون په نیویار کې وی خبرې غونډې ته وویل د مسکو په غونډه کې به د افغانستان د اوسنیو ستونزو د هواري لپاره د مرستو او همکاریو په څرنګوالي بحث وشي. د مسکو غونډه د سپتمبر په 9 په کازان کې جوړیږي چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزیر د مخکنیو معلوماتو پر بنسټ د دغه وزارت سرپرست امیر خان متقی به هم پکې ګډون کوي. په دې غونډه کې د روسیې، هند، ایران، قزاقستان، قرغزستان، چین، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان استازي هم ګډون کوي. دا د مسکو فارمټ 15 غونډه ده چې له دې وړاندې په 4 غونډه کې چې د تیر کال په نوومبر میاشت کې جوړه شوې وه طالبانو ته بلنه نه و ورکړل شوې. څاروان صاحب
ډیره مننه. لیما سپیشل یوه د دې په راپور کې مو واوریدل چې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان ټینګار کوي چې افغانستان باید بیا د ترهګرو په ځال بدل نشي. عربستان په افغانستان کې څه اندیښنه لري؟ زموږ همکار محمد خاطر پردیس د پښتنه په برلین کې د پوهنتون له استاد او د سیاسي چارو له شنونکو اسحاق اتمر څخه کړي.
یواز سعودی عربستان نده از فکر کم عربی هیوادونا پا مجموع که او دسیم هیوادونا پا خواست توگا دغندیخ نیلری عربی هیوادونا دیره دوید داعش او اغا ترگر دلنا چه پا افغانستان کشتون لری دیده ویره داده چه دغا ترگر دل قوی نشی او سیمه تا او مخصوصا انتی دوی گردو تا پا افغانستان که دوی تاوانو نرسهی دوی اندیخنی او تشویش ده طالبان سران وقت و نوقت خیلی کسی ویدی
اتمر سیب برابریگی. اتمر سیب افغانستان مخی تاسو پخپل خبری که هم اشاره در لوده ورتا افغانستان نړی ته د ترهګرۍ ګواښ څومره جدي دی ستاسو په نظر؟
اول خو دا دی چې د سیمې هیوادونو ته ډېر جدي دی. اوس خو امریکایان دا خبره کوي چې افغانستان کې ترهګر ډلې ځپل شوي دي او دا نړۍ ته کوم تهدید یا ګواښ نه متوجه کوي. لیکن د سیمې هیوادونه دغه اندیښنه لري لکه ایران لري، مثلا ازبکستان و تاجکستان لري، پاکستان لري. همداسې مخکې موږ ورباندې خبرې وکړې، سعودي عربستان او عربي هیوادونه دوی هم دغه اندېښنې لري. هند دی مثلا د کشمیر په مسله کې دوی دغه اندېښنې لري، او دوی داسې فکر کوي چې که دغه کنټرول او مهار نه شي، که دا واقعا همدغسې تعدید په افغانستان کې، نو مخکې د دې نه چې دا سیمه ته ګواښ متوجه کې باید د دې چاره وشي او غمه یې خوړل
شي. طالبان ولې نړیوالو ته د دغو اندېښنو په اړه په ځانګړي ډول د سیمې هیوادونو ته واضح ځواب نه وړاندې کوي؟
طالبان د فکري لحاظ ایدیولوژیک فکر لري. دوی ته خپل ایدیولوژي ډېر مهم دی. دوی د هیچا خبرې ته غوږ نه نیسي. خپله یوازې د ترهګري مثلا د هغه غوښتنې مثلا د تعلیم په برخه کې، د ښځو په برخه کې، د ښځو د تعلیم په برخه کې چې خپله افغانان دوی نه لري هم دوی توجه نه کوي، ځکه د دوی دپاره همدا د دوی ایډیالوژي ډېر مهم دی چې د دوی د ایډیالوژي برخلاف هر شی دوی ته وویل شي هغه دوی دپاره د منلو نه دی. یعنی دوی حاضر دي چې تر آخر خطه پورې هم په دغه برخه کې ولاړ شي، ځکه چې د دوی فکر ایډیالوژیک فکر.
د برلین پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شنونکي اسحاق اتمرو چې مرکه تاسو له ازادي رادیو، د ازادي رادیو له فیسبوک پاڼه او همدارس یوټیوب پاڼه څخه وکټل او واوریدل.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د کابل جلال آباد لار چې د غره د شویدول عمله تیرهونه بنده شوې وه، له دوو ورځو پرانیستل کېدو وروسته تیر ماښام بیرته بنده شوې ده. په دې لاره تلونکي مسافر او موټر چلوونکي وایي نن د لارې د تړل کېدو لومړۍ ورځ وه چې دوی د لته بند په لاره سفر وکړ. خلک شکایت کوي چې له یوې خوا هوا توده ده او له بلې خوا د لته بند په لار کرایه زیاته ده. دا چې طالبانو د دې لارې د بیرته پرانستل کېدو په اړه څه ویلي دي او که نه دي ویلي، دا بل خاطر پردې سه واورو چې دا شیبه را سره وصل دی سټوډیو سره. مهرباني خاطر پردې.
سلامونه تاسو ته. د کابل ننګرهار لاره یو ځل بیا د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړل شوې ده. دا لاره چې کابل ته یو مهمه صادراتي او وارداتي لاره بلل کېږي، تیرونی د یک شمې په ورځ د کابل په درې کیلومتره کې د غره خویدنې له امله وتړل شوه، خو د طالبانو د ټولګټو وزارت له لوري دوه ورځې وروسته دا لاره بیرته پرانستل شوه. اوس یو ځل بیا ننګرهار ولایت لپاره د طالبانو د والي مطبوعاتي دفتر د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې یا د لاره د غره خویدنې له امله د جوړېدو په موخه د تګ راتګ پر مخ د تیر ماښام راهیسې د وړو موټر پر مخ د څو ورځو لپاره بیرته تړل شوې ده. خو په دې اړه جزئیات نه دي ورکړي چې دا لاره به کله پرانستل کېږي. پر یاد لاره تلونکي موټر چلوونکي شکایت کوي چې بدیلې لارې اوږدې، کنډو کپر دي او مسافر نه ډېره کرایه اخیستل کېږي. دا چې د کابل جلال آباد عمومي لاره به کله بیرته پرانستل کېږي، د تګ راتګ پر مخ موږ غوښتل په دې اړه د طالبانو حکومت د ټولګټو وزارت نظر ولرو، خو ویاندې اشرف حق شناس د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړلې. د یادونې ده چې په دې لارې یوازې د ننګرهار خلک تګ راتګ نه کوي، بلکې د لغمان، کونړ او نورستان ولایتونو هم خلک پریزي او راځي، او د بیلابیلو ولایتونو هغه مسافر هم پرې سفر کوي چې د تورخم له لارې پاکستان او له هغې غاړه بیرته افغانستان ته راځي چې ډېری یې ناروغان دي. بلې
ډیره مننه خاطر پردیس. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت سرپرست د افغانستان د پرمختګ او لنړۍ سره د برابرۍ لپاره د عصري علوم او ټکنالوژۍ زده کړه ضروري بولي. باختر خبری آژانس تیر ورځ په یو راپور کې ویلي چې حبیب الله آغا دا خبره پرون په جوزجان ولایت کې د یو ښوونځي د نوې ودانۍ د پرانستلو په مراسمو کې وکړه. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې په ښوونځیو او پوهنتونونو کې لاس دا کړو منه کړی دي. سنا کاکل را سره ده لدی به نور جزئیات وورو. مهرباني.
د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت سرپرست په داسې حال کې د عصري علومو او ټکنالوژۍ پر زده کړې ټینګار کوي چې د طالبانو په واکمنۍ کې په افغانستان کې د نجونو او ښځو لپاره له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې تړل شوي دي. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې باختر آژانس د طالبانو حکومت د پوهنې سرپرست وزیر حبیب الله هغه په حواله خبر ورکړی چې نوموړي په جوزجان ولایت کې د یو نوي ښوونځي د پرانیستلو پر مهال وویل چې نور هیوادونه د ټکنالوژۍ په پرمختګ سره آسمان ته رسیدلي دي، خو دوی یعنې افغانستان وروسته پاتې دی او نشي کولی په سمه توګه پر ځمکه تګ وکړي. نوموړي له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو د زده کړې د محرومیت موضوع ته له اشارې پرته زیاته کړه چې زده کوونکي باید د معیاري او مسلکي زده کړو له لارې په افغانستان کې د بهرنیو متخصصینو اړتیا کمه کړي. دا په داسې حال کې ده چې په یو پخواني جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف یو ورځ مخکې د مجاهدینو د حکومت ولسمشر برهان الدین ربانی د وژل کېدو د کلیزې په مناسبت د ملي مقاومت شورا په مجازي غونډه کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې په افغانستان کې د نجونو د زده کړې محدودیت ته په اشاره سره ویلي، هغه کسان چې دا کوي په نجونو د علومو زده کړه فرض نه ده، له شریعت څخه ناخبره دي. هغه زیاته کړه چې د اسلامي شریعت نوم باید بد نه شي او د نجونو او ښځو زده کړه فرض او ضروري ده. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته څه باندې دوه کاله کېږي چې له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې ښوونځیو ته د تلو اجازه نه لري. په افغانستان کې یو شمېر ښځینه زده کوونکي له زده کړو محرومیت د ټولنې د پرمختګ او د افغانستان د راتلونکي په مخ لوی ګزار بولي او وایي چې د نجونو ښوونځي دې بېرته پرانیستل شي. د اولسم ټولګي یو زده کوونکی زلفا محمدي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې کله چې یو نجلۍ ښوونځي ته ولاړه نه شي، راتلونکی نسل یې خطر بې سواده وي او پرمختګ نه کوي. په همدې حال کې د ښځو د حقونو یوه فعاله دیوه پټنګ وایي د افغانستان د پرمختګ لپاره د شعار ورکولو پر ځای باید طالب چارواکي د نجونو زده کړو ته د اجازه ورکولو له لارې پر هغه عمل وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د قطر لومړي وزیر محمد ابن عبدالرحمن ابن جاسم الثاني له سینن سره په مرکه کې چې د سه شنبې په ورځ خپره شوه ویلي چې د طالبانو له مشر ملا هبت الله اخوندزاده سره په خپله وروستۍ کتنه کې د قطر هیواد د بېلګې په توګه یاد کړی چې ښځې د هیواد په ټولو ټولنیزو چارو کې له نارینهو سره مساوي ونډه لري. د قطر لومړي وزیر زیاته کړې چې هغه د طالبانو مشر ته ویلي چې که افغانستان وغواړي د نړیوالې ټولنې یوه برخه شي، دوی کولی شي د قطر په څېر یو منځلاری حکومت ولري چې ښځې په ټولو برخو کې د وزیرانو، سفیرانو او مشرانو په توګه کار کولی شي. طالب چارواکو ته لیدا کړې چې د اسلام شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي او په دې وروستیو کې ویلي هر کله چې زمینه برابره شي له شپږم ټولګي څخه پورته نجونو ته باید د زده کړو او تحصیل اجازه ورکړي. مننه.
مننه له تاسو څخه. هم د هوا پیژندنې اداره اټکل کوي چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې به شدید ورښتونه وشي، بادونه به وي او د سیلونو خطر هم شته. دا چې په کومو ولایتونو کې دا احتمال شته چې سیلونه راشي او سخت ورښتونه ووري، عابده سپوږمۍ به نور حال درکړي. مهرباني.
سلام تاسو او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه. د افغانستان د اقلیم د بدلون له امله د زیانمن شویو هغو لسو هیوادونو په ډله کې شامل هیواد دی چې سږ کال ویجاړوونکي سیلابونه پرې راغلي دي. داسې سیلابونه چې په بیلابیلو ولایتونو کې د ځاني زیانونو تر څنګ خلکو ته ګڼ مالي زیانونه هم اړولي دي. خو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو یو شمېر زیانمن شوي کورنۍ ادعا کوي چې دولت او مرستندویه ادارو هیڅ ډول مرسته ورسره نه ده کړې. خو پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت د بیړنیو حالاتو د عملیاتي مرکز مشر خوشحال زماني وایي چې په روان کال کې دوی د بیلابیلو پیښو له امله له 150,000 ډیرو زیانمنو شوو کورنیو سره مرستې کړې دي. په ورته وخت کې د افغاني سرې میاشتې ټولنې د شنبې په ورځ په دو بیلابیلو خبرپاڼو کې ویلي چې د کابل، میدان وردګو او ننګرهار ولایتونو کې د سیلابونو له امله په 1500 زیانمنو شویو کورنیو نغدې مرستې ویشلې دي. د دغو خبرپاڼو پر بنسټ دا مرستې تېره اونۍ د چهارشنبې په ورځ شوې او هرې کورنۍ ته 10,500 افغانۍ نغدې مرستې سپارل شوې دي. تازه د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او ملکي هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې د شنبې او یکشنبې په ورځ د افغانستان په 11 ولایتونو کې د نسبتا سختو بارانونو او سیلابونو د راتګ وړاندوینه کړې ده. په دغو ولایتونو کې کابل، کاپیسا، بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، لوګر، پکتیا، خوست او پکتیکا شامل دي. خو تر اوسه په دغو ولایتونو کې د سیلابونو د راتللو په اړه کوم خبر نه دی ورکړل شوی. خو پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت وایي چې دغو 11 ولایتونو کې د احتمالي خطرونو لپاره چمتووالی لري. په داسې حال کې چې په دغه وزارت چارواکو مخکې په یوه خبر پاڼه کې ویلي وو چې تیر کال په افغانستان کې د سیلابونو په ګډون په طبیعي پیښو کې شاوخوا 100 کسان وژل شوي او تر 100 نور زیات ټپیان شوي دي. سروان صاحب
ډیره مننه. عابد سپوږمۍ وه چې د هوا له حاله یې خبر کړو او دا یې وویل چې په کومو ولایتونو کې د سیلونو او شدیدو ورښتونو احتمال شته.
له ازادي رادیو سره پر ټویټر ملګری سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټویټر پته ده پی ازادي رادیو.
په څو شیبو کې به د سپورت له دنیا به مو خبر کو او همدارس به مو لیوې جالبې لوبې چې خاص د افغانانو لوبه ده، یعنی د څنګه یا نیزه بازی د لوبې په اړه یو راپور وړاندې کو. خو تر دې مخکې د غزنی د کاروانګرو یو شکایت په غزنی کې کاروانګر او باغوانان وایي چې د تیرو کلونو پرتلې سش کال حاصلات شدی خو ګټه کمه ده، ځکه چې د تازه میوه لپاره نږدې او لوی بازارونه چې هغه پاکستان دی او د دغه هیواد لیوی خوا لارې پر لپسې بندیږي او له بلې خوا د پیسو ارزښت کم شوی دی. په نتیجه کې د دوی عاید د نورو کلونو په نسبت کم شوی. دوی د میوه او سبزیانو لپاره د سړو خونو د نشټوالي شکایت هم کوي او وایي چې تازه میوه او سبزیانې تر ډیره وخته نشي ساتل کېدی، نو ځکه یې پاکستان ته استوي او په پاکستاني روپیو یا کلدارو یې خرڅوي چې په افغانیو کې که حساب کینو ګټه وټه کمیشي. په دې اړه دا راپور واوري.
د افغانستان غزنی ولایت کروندګر او باغوانان خوشاله دي چې د ښه موسم له وجې د تیر کال پرتلا سه کال حاصلات ډیر دي. خو دوی وایي چې د تازه میوو لپاره یې نږدې او لوی بازار پاکستان دی او د دغه هیواد د کرنسۍ ارزښت کمیدو په نتیجه کې یې د تیرو کلونو په نسبت آمدان کم شوی دی.
اوس مهال زموږ د انګورو یو کریټ په پاکستان کې په 1500 روپۍ خرڅیږي، خو له دې شاوخوا یو سلشل افغاني جوړیږي چې د تیرو کلونو پرتله ډیر کم دي. که موږ یخې خونې درلودای نو دا یو کریټ انګور به مو له 300 څخه تر 400 افغانیو باندې خرڅاوه، خو انګور ډیر ژر خرابیږي او موږ مجبور یو چې په کمه بیه خرڅ کړو. دا موجوده بیه حتی په باغونو کې سوي زموږ لګښتونه هم نه پوره کوي.
د غزنی کاروندګر وایي چې په سیمه کې د خلکو د ګټ وټ یوازنې وسیله د انګورو او مڼو باغونه دي چې سا کال د پاکستانی روپۍ ارزښت کمیدو له وجې ډیر متاثر شول. د دوی په وینا چې کله د پاکستانی روپۍ ارزښت لوړ ونو په هغو کلونو کې خراب موسم او وچکالۍ ځپلی وو.
د یو اخر چون خوشحالی های کی سال های متمادی میشه کی پیدا
په تیرو کلن کی پړل پسې وچکالی و چې لوجه د زمکه لاندې د اوبو کچه ل 500 متر پورې غورځیدلې و. ټول کروندګرو باید اوبو د نشوالي لوجه شکایت کاوه. سکهال مو د خه موسم لوجه حاصلات ډیر دی، خو د پاکستانی روپۍ د ارزښت کمیدو لوجه په تاوان کې یو او د کور د لګښتونو لپاره راته ډیر کمې پیسې پاتې کیږي.
معیشت زندگی شپوشه.
افغان کاروندګر وایي تازه میوه او سبزیانې زیاتره پاکستان ته استول کیږي چې وخت نا وخت د دواړو هوادونو ترمنځ د لارو د بندیز له وجې هم په ټرکونو کې خرابېږي. په دې ورسته یو کې د تورخم دروازه د ستمبر لښپګمې تر شپاړسمې تړل شوې وه چې له وجې دواړو خواو ته په سلګونو ټرکونه ولاړ پاتې وو او پکې افغانستان خوا ته تازه میوه او سبزیانې خرابې شوې وې.
وس په وګورو چې د سپورت په دنیا کې ستیریږي. بختیار ساحل را سره دی له دی وابري. bale لکه چې له بختیار ساحل سره مو تماس ټینګ نشو. ساحل صاحب که زما ژغوري مهرباني وکي تاسو اوس له سټډیو سره وصل یاس.
سلامونه میو منه د چین په اټکې چالو کې چې
بله ستاسو خبري وساورو. خو خیر ساحل صاحب
د چین په
ادامه ورکې خبري مو اوریدل کیږي چې قطع شوي بیرته به بیا بل موضوع ته بلارسو مېرمنه.
سید د چین په سیاسي سیالیو کې چې تیر ورځ پایل شوې د افغانستان د رګبي ملي لوبډلې نن درې سیالۍ تر سره کړې چې په درې سیالیو کې خپل لومړنۍ دوه سیالۍ وبایللې چې دواړه سیالۍ د چین او عربي متحده اماراتو پر وړاندې وي خو په درېمه سیالۍ کې بیا د نیپال پر وړاندې بریا ترلاسه کړې ده. یا د لوبډلې په منځلوبو ته یا کوارټر فائنل پړاو سیالیو ته رسیدو پاتې شوې ده خو د دې چانس لري چې د نهم مقام لپاره له نورو لوبډلو سره مقابله ترسره کړي. دغه لوبډلې په 2013 کال کې هم په همدغه مقام کې پاتې شوې وه، یعنی نهم مقام یې ګټلی و. بل ورته په یادو سیالیو کې د افغانستان د جدو د لوبې دوه لوبغاړو ماتې خوړلې دي. لومړنۍ سیالي سید کمال الدین دیوبند د قزاقستاني لوبغاړي پر وړاندې ترسره کړې ده خو هغه ته لوبڅار درې ځل اختیاري ورکړې، یعنی هغه درې ځل په لوبه کې فاول ترسره کړې چې د درې اختیارو تر لاسه کولو وروسته له لوبو لري کړې او په دې سره د سیالي هغه بایللې ده. بل لوبغاړي بیا کریم فقیری و چې نن یې د اندونیزیایي سیال پر وړاندې سیالي ترسره کړه او په لومړنۍ دوه پړاوونو کې خپل سیالي وبایللې او په دې سره لمخکې تک پاتې شو. باید وویل شي چې د چین په آسیایي سیالیو کې د ولس مېرمنو په ګډون شاوخوا سل افغان لوبغاړي هم په ولسو بیلابیلو ورزشي رشتو کې سیالي کوي. په یادو رشتو کې تر ټولو مخکښ چې دی هغه د کرکټ، تیکواندو او والیبال لوبې دي. د چین په سیالیو کې بیا د 15 آسیایي هیوادونو 2000 لوبغاړي په څلوېختو بیلابیلو ورزشي رشتو کې سیالي کوي. د کرکټ له ډګره بیا خبردار دی چې نن د هندستان او استرالیا ترمنځ دویمه ورځنۍ سیالي پیل شوې ده. دا تر روان نړیوال جام وړاندې مهم سیریز د دواړو ملکونو لپاره شمیرل کیږي. هندي لوبډلې بیا لومړی توپ وهنه کړې ده چې 400 منډي هدف یې ټاکلی دی. دوی ته شوب منګل او شریس آیر نیمه سلیزي ووهلې او د نننۍ لوبې لوبډل مشر کیل راهول او سریا کومار یادوف بیا نیمه سلیزي ووهلې دي. استرالیا هم خپل توپ وهنه پیل کړې ده چې نن یې سټیو سمټ کپتانی کوي خو دوی دوه لوبغاړي له لاسه ورکړي او تر 500 پورې منډې کړې دي. د دې لوبلړۍ لومړۍ لوبه هند ګټلې ده.
ډېر مننه بختیار ساحل.
نشه ای توکو ایتیاد تاسو د تدریجی مرگ او کورنی مو د بدمرغی پلور بیایی.
او په دې پای کې د غزنی د نیسه بازانو لوبی ووینه یو واوره دوی وی حدسه کوي چې په خپلو شتو امکاناتو دا لرغونی لوبه ژوندۍ وساتي.
د غزنی د اندړو سیمه ده. د دې سیمې ولرغونی لوبه نیزه بازی روانه ده. تاریخ یې سلګونو کلونو ته رسیږي او اوس کرار کرار په هیرېدو ده. خو نیزه بازان وایي هڅه کوي په خپلو شته امکاناتو د دې سیمې او وطن دا لرغونی لوبه ژوندۍ وساتي. محمد انوار اندړ د اندړو د نیزه بازانو د ټیم غړی دی.
الحمدلله موږ بیا هم کوشش کوو چې دغه ملي وانه نوې لوبې ته پرمختګ ورکړو، وده ورکړو. له کلونو کلونو موږ خپل شخصي لګښت را ساتلې تر دې وخت پورې، بیا یې هم ساتو. خو له حکومت مخکنه داسې له دولت مسؤلینو چارواکو سره همکاري وکړو.
د غزني د ورزش په ریاست کې د نیزه بازۍ لپاره فدراسیون فعالیت کوي. د دې فدراسیون مرستیال عبدالغفار خانزاده د لوبو په اړه وایي:
واته یې جمهورګری څو خواهش وکړه، بیا دا ولایت اقتصادي ولایت راغواړو، بیا میله پی جوړو، بیا دا لوبه کوو. دا وخت داسې کېږي چې بیا مو پاکستان ته غوښتل کېږو، بل ملک ته غوښتل کېږو، بیا هلته ځو.
که څه هم پخوانی او د سیمې خلک نیزه بازی سره بلد دي، خو دې لوبه کې سوارکاران یا نیزه بازان باید د نمرو جوړولو لپاره د نیزو په څوکو باندې په ځمکه خښ شوي لرګینې ستنې پورته کړي. له خونده ډکه لوبه ښکاري، خو لوبغاړي باید د نیزه بازۍ د مهارت او قوي مټو سربېره په چابکو آسونو سورلي هم ښه بلدوي.